د ماسپښین دوه بجې شوې. السلام علیکم درانه اوریدونکو، د ماښام تر اوو بجو د ازادۍ راډیو د پاتې خبرونو اوریدو ته زه احمد تکل او زما تخنیکي همکار قادر جلالوف ستاسو هرکلی کوو. هیله من یم چې د بختور کمکی اختر ورځې به مو په خوشحالۍ تیرې کړې وي. د تاسو د دې او ساته خبرونې اوریدو ته رابولم چې په ډیره برخه کې د روانو چارو په اړه راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن وویل د کاندیدانو ترمنځ د رایو د شمیرنې او ابطال پر شرایطو توافق شوی. نور موضوعات هم لرو. په دوهم نیمایي کې به د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه واوري، خو په پایل کې پام وکړئ خبرونو ته. د خبرونو په سر کې وایس سمیم د افغانستان کورنی خبرونه وړاندې کوي.
سلام. په سر کې د کورنی خبرونو سرټکی. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو کړنلاره د دواړو کاندیدانو په توافق او د یوناما د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره تصویب شوې ده. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي چې پاکستان یو ځل بیا تیره شپه دغه ولایت په درې ولسوالیو له سلو زیات توغندي راوشتلي او د پل علم ګردیز ترمنځ لویه لاره کې د یوې ترافیکي پېښې له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. دا خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو کړنلاره د دواړو کاندیدانو په توافق او د یوناما د وړاندیزونو په پام کې نیولو سره تصویب شوې ده. په دې کړنلاره کې شپاړس معیارونه ځای شوي چې له مخې یې یوه رایه باطله یا سیستم ته داخلیږي. له دې وړاندې د عبدالله څارونکو د دې کړنلارې له دوه مادو سره مخالفت ښودلی. خو د انتخاباتو د کمیسیون مشر وایي چې دواړو کاندیدانو اوس په اصولو کې له دې کړنلارې سره موافقه کړې. له هر اړخیزو بحثونو وروسته کمیسیون د ملګرو ملتونو لخوا وړاندیز شوي معیارونه چې د انتخاباتي قوانینو او مقرراتو سره سم وو تصویب کړل او تصمیم یې ونیوه چې د رایو د تفتیش بهیر د شنبې په ورځ بیرته پیل کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یان کوبش هم د رایو د باطلېدو او منلو په اړه د کړنلارې له نهایي کېدو خوښي څرګنده کړه. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي چې پاکستان یو ځل بیا تیره شپه د دغه ولایت په درې ولسوالیو له سلو زیات توغندي راوشتلي. د کونړ امنیه قمندان عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې له تېرې شپې راهیسې تر نن سهاره پورې د دانګام، شیګل او مرورې ولسوالیو په اړوندو سیمو یو سل اتلس توغندي لګیدلي دي. سیدخیل زیاته کړه چې په دې توغندیو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی خو مالي زیان یې اړولی دی. د پاکستان لخوا د توغندیو راویشتل د افغان حکومت او مدني ټولنو له سختو غبرګونونو سره مخ شوي، خو تر اوسه هم پاکستان دغه حمله نه دی بندې کړي. او د پل علم ګردیز ترمنځ لویه لاره کې د یوې ترافیکي پېښې له امله څلور تنه وژل شوي او پنځه نور ټپیان دي. د پکتیا د روغتون سرطبیب حیاګل پکتین ازادي راډیو ته وویل چې پېښه نن سهار د تیرې کوتل په سیمه کې له غره سره د یوه فلانکوچ موټر د لګیدو له امله شوې ده. د نوموړي په وینا په ټپیانو کې دوه ښځې او دوه ماشومان شامل دي. ښاغلی پکتین د ټپیانو حالت نازک ښودلی. یاد شوی موټر له کابل څخه پکتیا ته روان و او د پیښې لامل هم د موټر چلوونکي بې احتیاطي ښودل شوې ده. کورنۍ خبرونه همدومره و. بهرنۍ خبرونه له لږ ځنډ وروسته عصمت څاروان وایي.
د اسرائیل پوځ شپږ زره نور ذخیره پوځیان چمتو کړل چې په غزه فرنګه کې خپل دروېش ورځنی عملیات پراخ کړي. اسرائیل د جولای په اتمه په غزه کې د جګړې له پیلولو تر اوسه پورې شپږ اتیا زره ذخیره ځواکونه وربللي دي. د جګړې له پیل تر اوسه پورې څه باندې ډېر له سوه فلسطینیان وشل شوي دي. شپږ پنځوس اسرائیلي پوځیان او درې ملکیان هم وژل شوي دي. پرون په غزه کې سل تنه فلسطینیان ووژل شول. په دې کسانو کې هغه شپاړس تنه هم شامل دي چې د ملګرو ملتو په ښوونځي کې پناه اخیستې وه. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ملګرو ملتو پر ښوونځي د اسرائیل حمله وغندله او هغه ظالمانه او د نه توجیه وړ وبلله. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هم پرې انتقاد کړی خو د اسرائیل یادونه نه ده کړې. د اسرائیل پوځ وایي چې سرتیرو یې د هاوان هغو ګولیو ته ځواب ویلی چې د ښوونځي د ودانۍ له څنګه پر دوی ویشتل کېدي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بیشوب وی د مالیزیایی الوتکې د راغورځېدو په ځای کې به د الوتکې د اتیاس پر لویو مړي پاتې وي. بیشوب نن وویل چې د استرالیا او هالند د پولیسو ډلې او د پیښې څیړونکو د اوکراین د حکومت له لورې تر ټولو کلک ملاتړ ترلاسه کړی، خو د نسکوري شوي الوتکې ځای ته نږدې جګړه را روانه ده. هغې زیاته کړه دې ته اندېښنه لري چې روسیا عملا دغه پروسه زیانمنوي. نړیوال ټیم له څلورو ورځو راهیسې څو ځلې هڅه وکړه چې له دونیتسک څخه د نسکوري شوي الوتکې ځای ته ورشي، خو د اوکراینی ځواکونو او روسي بلتون غوښتونکو ترمنځ د جګړو له امله بیرته له لارې ګرځېدلي دي. د اوکراین ځواکونه د پیښې د ځای پر یوه برخه چې له دونیتسک او لوهانس سیمو څخه څو کیلومتره لرې پرته ده کنټرول لري. روسیه له اوکراین څخه د جوسو یا د میوې د اوبو واردات ودرول. د روسیې د مصرفونکو د ساتنې ادارې نن وروسته لدی چې لویدیځو هیوادونو د اوکراین د کړکیچ پر سر پر روسیې بندیزونه ولګول، اعلان وکړ د اوکراین جوس به سم ډول په دولت کې ثبت شوی نه دی او واردات یې دروي. روسیه تر دې مخکې د اوکراین د لبنیاتو، کنسرف شویو سبزیجاتو، میوو او کبانو واردات منع کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو له چین وغوښتل چې د چینایي ایغورانو د دینی مشر الهام توهتی خوشی کړي. چین نوموړی بلتون غوښتنې ته د خلکو په پارولو تورن کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون دا هم وویل چې پر هغو راپورونو اندېښمن دی چې توهتی په پټه محاکمه شوی دی. توهتی شپږ میاشتې پخوا نیول شوی دی. له بلې خوا د چین د ایغورانو یوې ډلې چې په جرمني کې میشته ده وویل چې د رواني اونۍ په پیل کې د چین د لویدیځ د سینجن سیمې په یوه ښار کې د تاوتریخوالو په لړ کې نږدې سل تنه وژل شوي دي. د ایغورانو د نړیوال کانګرس ویندوی په یوه ایمیل کې چې پرون یې رسنیو ته لیږلی د نږدې سلو ایغورانو د وژل کېدو خبره کړې ده. د چین رسنیو د دوشنبې په ورځ ویلي وو چې د بدماشانو یوې لویې ډلې چې چاړې او تبرونه ورسره ول په الکسیکسکو شارګي کې د پولیسو پر یوه ماموریت او حکومتي دفترونو برید وکړ.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. د دې خپرونې په دوام کې باوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او یوناما وایي د دواړو کاندیدانو ترمنځ د رایو د شمیر او ابطال پر شرایطو موافقه شوې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره د په غونډه کې پر صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلون خبره نه ده یاده شوې. په کندهار کې نن د حشمت خلیل کرزی فاتحه واخیستل شوه او بیا به واوري چې د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د تیر ورځو د درنو جګړو په دوام اوس وضعیت څنګه دی. د ګوړې اچار 19 پروګرام هم لرو.
اوس چې هر څوک د ځان په ګټه قوانین جوړوي او تصویبوي، نو د نادافانو شورا هم یو لړ قوانین جوړ کړي. د همدغې شورا غونډې ته مو بیایو.
ګوړې اچار له نورو موضوعاتو سره د خبرونې په دوهمه نیمه کې خبريږي او ردو ته را سره اوسئ. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش بهیر به د یو نوي طرزالعمل په اساس د شنبې په ورځ بیا پیل شي. د دې کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې وویل دا طرزالعمل چې د ملګرو ملتونو د وړاندیز په اضافه کولو سره تصویب شوی، د دواړو کاندیدانو تخنیکی ټیمونو هم پرې موافقه کړې ده. ښاغلی نورستانی له دواړو کاندیدانو او ټولو ښکېلو اړخونو وغوښتل چې د دې طرزالعمل تطبیق ته ژمن پاتې شي. بل خو د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د انتخاباتو د کمیسیون له دې دریس خملاتړ وکړ چې د دوی لخوا د پیشنهاد شوی طرز عمل پر اساس کار پر مخ بیایي. صفی الله ستانکزای د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
تفصیل د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د رایو د تفتیش پروسه به د یو نوي طرز العمل له مخې بیا پیلوي. دغه کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی نن د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره په یوه ګډه خبري کانفرنس کې وویل دا طرز العمل چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخواني چک لیست او د ملګرو ملتونو د نویو وړاندیزونو څخه جوړ شوی، پکې شپاړس مادې ځای شوي چې د رایو د بطلېدو او شمیرل کېدو په اړه وضاحت موجود دی. خغلی نورستانی ویل د جمهوریت ریاست د دواړو کاندیدانو ټیمونو پر دغه طرز العمل موافقه کړې او لډیرو بحثونو وروسته تصویب شوې ده. نورستانی ویل کاندیدان د هغوی ټیمونه او په انتخاباتو کې کیلې خوای باید د انتخاباتو کمیسیون سره همکاري وکړي چې د رایو د تفتیش پروسه په بریالیتوب سرته ورسوي.
زه فکر کوم چې دواړو رهبرانو په اصولو کې دوی کاملا موافقه کړې چې دغه چک لیستونه ومنو. د دوی په خواهش باندې یو یا د دواړو په خواهش باندې دغه معیارونه اضافه شوي دي او دوی مجبور مکلف دي چې د هغې قبول کړي. او دغه ملل متحد هم موږ ته په دې پیشنهاد کې ویل لیکلی دي چې رسمي چې دوی دواړو په اصول کې موږ سره په دې شیانو باندې موافق کړي. نو دوی مجبور مکلف دي چې دغه خپل تعهد باید وساتي.
د انتخابات خپل کمیسیون رئیس ویل د دې لپاره چې د رایو د تفتیش پروسه په چټکۍ سره پر مخ ولاړه شي، تمه ده د دغه کمیسیون لخوا د کاري ټیمونو په شمیر کې زیاتوالی راشي او دا ټیمونه چې له اختر مخکې شمیر نوي پورې رسېده 150 ته زیات شي. له بلې خوا د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او په افغانستان کې د یوناما سرپرست یان کوبیش ویل ملګري ملتونه دې تر ژمن دي چې د افغانستان د انتخاباتو سره پوره همکاري وساتي. دغه هیواد قوانینو ته په احترام سره باید موږ د خغلی یانکو بیش خبره دغه هیواد قوانینو ته په احترام سره د انتخاباتو کمیسیون لخوا کوم دریش چې د ملګرو ملتونو د ورستی کار په اړه باندې غوړه شوې ده د هرکلی وړ ده. خغلی یانکو بیش په دې اړه وویل
While we fully respect the laws of the country
دوی وایي دغه هیواد قوانینو ته په پوره احترام سره موږ ته د ډیر فخر ځای ده چې د انتخاباتي ادارې په تیره بیا د انتخاباتو خپلواک کمیسیون زمون لخوا او د نړیوال څار په خاطر باندې کومه وړاندې شوې طرحه چې وه هغه ومنله او دا زمون لپاره د ډیر فخر ځای دی چې په ګډه باندې کار کوو. د خغلی کوبش په خبره د ملګرو ملتونو ځانګړي د ملګرو ملتونو مفتشین د دغه پروسې له دغه پروسې څخه نږدې څارنه کوي او په دې برخه کې بخپله هر راس همکاري جاري وساتي. د رایو د تفتیش پروسه له دې مخکې درې ځل ځنډېدلې ده. د کارپوهانو په خبره ورستۍ ستونزې او د امنیتي وضعیت ناسم حالت د همدغه ورستیو نارامۍ او په تیره بیا د رایو د تفتیش د درېدو په خاطر رامنځته شوې دي. بلې تکلسب
ډېره زیاته مننه کوم صفیولا ستانکزی. مخکې له دې چې تاسو نه مننه کوم د راپور په خاطر باندې مفصل و، خو یوه پوښتنه فکر کوم چې د ټولو اوریدونکو په ذهن کې به وي، لکه زما په ذهن کې هم شته. له دې مخکې هم څو ځلې دواړو ټیمونو موافقه کړې وه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي په حضور کې، البته لغه مخکې خو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری په حضور کې موافقه کړې وه. لغنه وروسته بیا چې د دوی ترمنځ پر شرایطو او طرز العملونو باندې لانجې او جنجالونه پیدا شول، بیا د ملګرو ملتونو په منځګړتوب دوی موافقه سره وکړه. فکر کوي چې دا وروستۍ موافقه ده او که به دا اختلافات یا دغه بهانې او پلمې یو د بل په وړاندې بیا دوام وکړي؟
بله، د انتخاباتو خپل کمیسیون رئیس احمد یوسف نورستانی ویل چې د انتخاباتو دواړه ټیمونه کڅام په ټلویزیونونو او رسنیو کې ویل کېږي او دوی په سیدار راپورونه دي چې دوی ځینې وخت وایي چې موږ موافقه نه ده کړې، خو د ملګرو ملتونو لخوا د خغلی نورستانی په خبره دوی ته اطمینان ورکړل شوی دی چې دواړه ټیمونه او تخنیکی ټیمونه له یو بل سره تر ډیرو بحثونو وروسته په دغه طرز العمل باندې موافقه کړې ده او تیره ورځ دوی سره ناسته درلوده او بالاخره له ډیرو بحثونو او جنجالونو وروسته دغه طرز العمل تصویب شوی دی. نورستانی ویل لکه څنګه چې دوی د ملګرو ملتونو لخوا دوی ته ډاډ ورکړل شوی دی، د هیله مند دی چې دواړه ټیمونه په تیره بیا انتخاباتي ټیمونه دغه ژمنې ته دغه وعدې ته ژمن پاتې شي او پرې نږدي چې نور د تفتیش پروسه ودرېږي او بالاخره د خلکو ستونزې ډېرې شي. ښاغلی نورستانی ویل چې دواړه ټیمونه مجبور او مکلف دي چې د دغه طرز العمل له مخې خپل کار مخته یوسي. همداراز د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي یانکو بیش هم ویل چې دواړه ټیمونه ژمنه کړې ده او موږ هیله من یو د دغه پروسې له ختمېدو وروسته کوم جمهور رئیس چې د رایو له پایلو یا نتیجو څخه وروسته هغه انتخابیږي یا هغه به معلوم شي یا ګټونکی به شي، هغه به داسې یو جمهور رئیس چې ټول ته د منلو وړ وي. ښاغلی یانکو بیش دا هیله مندي وښوده.
ډیره زیاته مننه کوم. قدر منوریدونکو، په کابل کې د ازادي رادیو خبریال صفی الله ستانکزی و چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي یان کوبیش د ګډ مطبوعاتي کانفرنس جزئیات وړاندې کول. نن د دواړو یادونه وکړه په خپل خبري غونډه کې چې د رایو تفتیش بهیر به د یو نوي طرز عمل په اساس چې دواړو کمپاینونو موافقه پرې کړې ده سر له شنبه ورځې پیل شي. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د هغې موافقتنامې سره سم پر مخ ولاړ شي چې د روانې میاشتې په سر کې له ده سره په ګډه خبرې ورباندې وکړي او وی منله. واشنگتن پوسټ د جان کیری د هغې مقالې جزئیات خپره کړي چې د چهارشنبه په ورځ خپره شوه. کیری په دې مقاله کې ویلي چې د سیاست دوران نور نو پای ته رسیدلی او د همکارۍ موقع را رسیدلی او باید وخت له لاسه ولاړ نه شي. ښاغلی کیری ویلي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ په هغه موافقتنامه کې چې دی یې شاهد دی پر دې ټینګار شوی چې که هر څوک ګټون کوي ورته پکار ده چې په نوي حکومت کې ګډې کاری همکاری ته لارا ورکړي. د خاغلی کیری د دې څرګندونو جزئیات فریبا ظاهر د واشنگتن پوسټ ورسپانې په حواله وړاندې کوي.
د اوباما د ادارې د یو لوړپوړي چارواکي په وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د مقاله داسې مهال خبره سوي چې د افغانستان د ولسمشرۍ د دواړو کاندیدانو ترمنځ د موافقتنامې د شرایطو په اړه چې لا هم پټ پاتې دي د په خبره ناسم اطلاعات او ورسره بیلابیل ګنګوسي ډېرې سوي دي. دغه موافقه د جولای پر 12مه نیټه د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو سره د جان کیری د بیړنیو خبرو پر مهال سوي ده. دغه موافقتنامه وروسته لاغه وسوه چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په جون کې د اشرف غنی احمدزی د بریالیتوب اعلان وکړ، خو بل کاندید عبدالله عبدالله د پراخو درغلیو ادعا وکړه. په دې وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ستونزو د هواري په هدف کابل ته سفر وکړ او له دواړو کاندیدانو سره تر خبرو وروسته د ټولو 8 میلیونه رایو د بشمیرلو او د یو ملي وحدت حکومت ته جوړولو خبره رامنځته شوه. دغه امریکایي مقام چې نه دی غوښتي د روانو مذاکراتو د حساسیت له کبله یې نوم افشا سي، واشنگتن پوسټ ویلي هغه څه چې وروسته پیښ شوه دا دی چې هر کمپاین او هر مشر خپل پلویانو ته د بیلابیلو پوستونو او دندو وعده ورکړي. د زیاتوي چې د ملي وحدت حکومت په خاطر هر څوک چې ګټون کوي دومره واک به ونه لري چې هغه مره څوک خپل پلویانو ته ورکړي چې د یې غواړي. کری د هغولنجمنو راپورونو په جواب کې چې وایي ګټون کې ولسمشر به پر نوې صدر اعظم ډیر واکونه لري او یا برعکس، دا سلی کې چې زه په هغه ځای کې وم او تاسو ته وایلی سم چې په دغه یو صفحه موافقه کې څه شی نه و. دوی وایي په دې موافقتنامې کې د افغانستان د اساسي قانون او د حکومت د مشر په توګه د ولسمشر د رول درناوی راغلی دی، خو زیاتوي چې د پارلماني سیستم په جوړېدو څه نه دی ویل سوي. د کیری په خبره په موافقتنامې کې د اجرایوي مشر په توګه د یو نوي پوست پر جوړېدو موافقه وسوه چې دغه کس به د لوی جرګې تر جوړېدو پورې ولسمشر ته راپور ورکوي. په لوی جرګې کې به بیا پر دې خبره کېږي چې کوم دایمي بدلونونه د هیواد په ګټه دي. د تړون له مخې به د افغانستان ولسمشر په دوو کلونو کې لوی جرګه رابولي. کیری زیاتوي دغه موافقتنامه دواړو کاندیدانو ته یو داسې موقع په لاس ورکوي چې له سیاسي سیالیو ورهاخوا د واقعي سیاست ډګر ته ورننوځي. دوی وایي هر ډیموکراسي یو داسې مهم پړاو ته رسیږي چې هلته باید د هیواد ګټې د سیاستوالو تر ګټو پورته وګڼل سي. د کری په خبره افغانستان نن په همدغه مهم پړاو کې دی. واشنگتن پوسټ دغه امریکایي لوړپوړي چارواکي له قبل چې نوم یې نه دی اخیستی وایي د امریکا اداره له اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله څخه غواړي چې هغه سند لاسلیک کړي چې موافقه یې ورباندې کړې وه اعلان یې کړي او وروسته بیا اړتیا ده چې د موافقتنامې نور جزئیاتو ته ورسي او له خپلو پلویانو سره خبرې وکړي چې دا کومه معنا لري او کومه نه لري. بلخوا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د ملګرو ملتونو لخوا پر هغه پروسیجر موافقه وکړه چې د مشکوکو رایو د تفتیش په اړه یې ورکړی وو. ویل کېږي د مشکوکو رایو شمیرنه او تفتیش چې د کوچني اختر له کبله ځنډول سوی وو د شنبې په ورځ له سره پیل سي. نړیوالو او افغان ځواکونو له 30,000 رای صندوقونو څخه 50% د هیواد له بیلابیلو سیمو څخه مرکز کابل ته رسولی دي او تمه ده چې دا لړۍ د جمعې په ورځ بشپړه سي. د نوي ولسمشر د لوړی مراسم هم چې وړاندې د اګست میاشتې ته پلان سوی وو اوس تر نامعلوم وخت پورې ځنډول سوی دی.
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری د افغانستان د ولسمشرۍ له دواړو کاندیدانو غوښتي چې د هغې موافقتنامې سره سم د پر مخ ولاړ شي چې د روانې میاشتې په سر کې له ده سره په ګډه خبرې ورباندې وکړي او وی منله. ښاغلي کری همداراز وویل د افغانستان د ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو سره د ده په غونډه کې پر صدارتي نظام د ریاستي نظام د بدلون خبره نه ده یاده شوې. دې موضوع د نورې څېړنې لپاره همدا شیبه له کابله د سیاسي چارو کارپوخ پلواک ژورنالیست حاجی محمد داود د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. حاجی صاحب داود، تاسو ستړي مشي؟ داسې ښکاري چې د جانکاري وروستۍ خبره دا دی اوس را ووته، خو له دې نه مخکې په د دواړو کاندیدانو مخصوصا د ډاکټر عبدالله عبدالله د پلویانو لخوا دا خبره ډیره زیاته یادېده چې نظام بدلیږي د شوې موافقې له مخې. د دې هدف څه و ستاسو په نظر؟
او تر هغه پورې چې دا مقاله ما لوستې ده، زما په اند باندې تاسو پوهیږئ چې جان کیری کله چې کابل ته راغی فیصله یې وکړه د دواړو نماندانو ترمنځ د رایو شمیرل او د دوی تفتیش باید درې اونۍ وخت وي، درې اونۍ بعد باید د تخنیکي توافق د مخې دوی یو نتیجې ته سره ورسېږي. متاسفانه هغه درې اونۍ دوه یا درې ورځې بعد پوره کیږي او درې ځلې لکه څنګه چې تاسو مخکې ستاسو خبریال ورته اشاره وکړه دغه تفتیش او شمارل په ټپه ودرېده. نو په خلکو کې فعلاً په افغانستان کې په اقتصادي، سیاسي، امنیتي لحاظ ډېر زیات تشویشونه د دې لپاره رامنځته شوي دي او زه فکر کوم د دغې تشویشونو د منځه وړلو لپاره جان کیری دا مسله واضح کړه. خو زما په اند باندې اصلي مسله دا ده چې تخنیکي مسله ډېره مهمه ده، لکه څنګه چې دا درې هفتې دا دواړه نماندان تفاهم ته سره ونه رسېدل او د دوی د ډلو بعضې ویاندانو په خلکو کې نورې په اصطلاح اوازې خپرې کړې، تشویشونه جوړ کړه او د دې سره ځینې دولتي چارواکي چې د کاري صاحب د ټیم سره په دې دیالس کلو کې همکار وو هغوی هم دې ته لمنې ووالې او هغوی خلکو کې داسې اوازې خپرې کړې چې دلته پارلماني نظام راځي، ریاستي نظام بدلېږي. خو زه دغه ټولو مسایلو ته په کتو ما شننه او ارزونه دا ده په لومړي ګام کې تخنیکي تفتیش شاید څومره زر دغه خلاص شي، دې نه وروستی پړاو چې ډېر مهم دی او زه فکر کوم ترې جان کیری په بل ډول اشاره کړې ده چې هغه د ملي وحدت د دولت جوړول دي.
سوال همدا دی حاجی صاحب، سوال همدا دی چې اصلي پوینت هم د اصلي ټکی د سیخکاریږي چې هغه د ملي وحدت د حکومت جوړول دي. د سیخکاری چې په تخنیکی مسله کې تقریبا مسله حداقل د دوی لپاره حل ده چې څوک اول دی، څوک دوهم دی، یا څوک ګټون کوي، څوک بایلون کوي دی. سوال همدا دی چې په دغه تخنیک سیاسي توافق په برخه کې ولې د ښاغلي عبدالله ټیم پر دې ټینګار کاوه چې ریاستي نظام باید په صدارتي نظام بدل شي، په داسې حال کې اصلي مسله څنګه چې اوس کری وای داسې نه و؟
ګوري دلته په دې دواړو ټیمونو کې یو شمېر وایاندان دي چې هغوی په دویم پړاو کې د دواړو سره یو ځای شوي دي یا هغه کسان دي چې هغوی هم ځانګړې مخې لري. زه فکر کوم اصلي مسله لکه څنګه چې تاسو جان کری ورته اشاره کړې ده، مسله د پارلماني نظام هغه تقریبا وروسته د دې نه چې د ملي وحدت دولت جوړیږي بیا هغه دولت ګوري چې په شپږو میاشتو کې یا تر دوو کلو پورې هغه وخت لري چې د دې کار څنګه دی. په هغې کې یوازې اجرایوي دنده رامنځته شوې ده او رامنځته کېږي چې هغه هم د قانون اساسي سره په ټکر کې نه وي، ځینې صلاحیتونه یې چې هغه ولسمشر ورته دغه کوي. اما متاسفانه دغه دواړو ټیمونو دغې مسلې ته ډېره کمه توجه کړې ده. په خلکو کې د دغې تشویشونو د لرې کولو لپاره جان کیری مجبور شو چې موږ په هیڅ صورت سره په آلماني مسلې ته اشاره نه ده کړې. اما زه فکر کوم چې اوس دا د دواړو ټیمونو کار دی او هم د کرزي صاحب دنده ده چې د کرزي صاحب اخري وظیفه دا وه چې د انتخابات باید د سولې او آرامۍ په فضا کې او د قدرت انتقال ترسره شي. اوس که دغسې حالات لکه څنګه چې ما مخکې وویل چې درې هفتو کې به جان کیری د فیصلې د مخې دلته ولسمشر ټاکل شوی وای، خپله کاري صاحب هم اعلان کړی و چې د اختر په پنځمه ورځ د انتقال د قدرت لیک رامنځته کوم. دغه ټول مسایل د یو خوانه د کرزي صاحب د دولت څرګندونې د کرزي صاحب مرکې د کرزي صاحب مرکې او د دې نوماندانو فیصله غلط پوهاوی د دغه سبب شو چې جانکری دا مرکه وکړه.
بله حاجی صاحب، تاسو نه یو ورسته پښتنه ده، تاسو مصروف میاستې او مخکې مکتویلی ولند وخت مخترا کړی ول، تاسو مننه کوم چې سره پات شوي. سوال دا دی چې د دې اختلافاتو ناوړه تاثیرات به د رایو د بیا شمیرنې یا تفتیش پر بهیر باندې او همدارس پر سیاسي توافق څه ډول وي، په داسې حال کې چې ویاندویان لکه څنګه چې تاسو ویلې داسې څرګندونې کوي او اصلي توافق اوس چې ښکاریږي بل ډول دی، دا به د تفتیش پر بهیر او همدارس د سیاسي شوې موافقې پر بهیر څه اغیز ولري نه وړه؟
بی د شکه کچیرته دغه د رایو د تفتیش مسله د یو دما او د دې دواړو نوماندانو د انتخاباتو د کمیسیون ترمنځ یعنی په چټکۍ سره مخکې لاړ نه شي او دا پایلې کې زر اعلان نه شي، هغه داس ډیر نا امیده ده، دلته زیاته ګډوډي ده، بې امنیتي ده، اقتصادي ستونزې دي، بیکاري ده، دغه ټول هغه مسایل دي چې زه فکر کوم هر ورځ نړیواله ټولنه ترې خبریږي. که چېرته په تخنیکي برخه کې پیشرفت رامنځته کیږي طبیعي خبره ده چې هغه د ملي وحدت جوړولو ته لاره هم هواریږي، اما د ملي وحدت جوړول هم اسانه کار نه دی. زه فکر کوم چې په اول قدم کې همدغه تخنیکي مسله، دویمه مسله د ملي وحدت، د پارلماني نظام خبره، په قانون اساسي کې تغییرات، هغه زه فکر کوم چې فعلا نه په اجندا کې ده او نه ورته ضرورت دی. د خلکو ډیر زیات تشویش اوس دې ته پیدا شوی چې اوس دوی په یو تخنیکي پروسه چې هغه کې ملګري ملتونه هم شامل دي، نړیواله ټولنه هم شامله ده، دوی نتیجې ته نه رسیږي. دوی بیا د ملي وحدت په جوړولو کې به دوی څه تفاهم ته ورسیږي. یعنی متاسفانه دوی دغه لومړی ازموینه ډیره په اصطلاح پاتې وه، اوس که دې ته دوی د سره کتنه ونه کړي نو زه فکر کوم چې دغه تشویش به زیاتېږي او جانکری مجبور شو چې دغه رقم څرګندونې وکړي چې تاسو اول دغه دوه مسلې حل کړئ، بیا پارلماني مسله هغه خو مسله ده چې کلونه په بر کې نیسي او دغه د امتحان مرحله ده. یعنې شپږ میاشتې تر دوو کلو پورې د ملي وحدت دولت آیا کار ورکوي که نه ورکوي؟ که چېرته دا کار ورکوي او په دې کې واقعا یو سم دولت رامنځته کیږي، په هغه صورت کې بیا ضرورت د نظام بدلیت هم نشته دی. نو زه فکر کوم چې دوی اصلي کار خپل پرېښی، هم دواړو نوماندانو پرېښی دی، هم کرزي صاحب پرېښی دی، او دوی راغلي دي یو بلې مرحلې ته او د خلکو ذهنونه اوس د انتخاباتو نه په تشویش کې دي او دوی ته مخکې د مخکې نه تشې یو مسله وړاندې کېږي چې دلته پارلماني نظام رامنځته کېږي لویه جرګه. زه فکر کوم هغه خبرو ته ډېر وخت پاتې.
ډېره زیاته مننه کوم. قدرمن اوریدونکو، د سیاسي چارو کارپو خپلواک ژورنالیست حاجی محمد داود و چې له کابل نه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اورئ. قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې په دوام کې را سره اوسئ. له کندهار راپور لرو چې نن د حشمت خلیل کرزي فاتحه واخیستل شوه، دا چې چا ګډون پکې کړی و. په همدې پلمه به په یو بل راپور کې واورئ چې د مرموزو زنجیرۍ وژنو په اړه د کارپوهانو نظر څه دی. خو سمدستي له فرا ولایت څخه یو راپور لرو. په فرا کې چارواکو په یو غونډه کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه وغوښتل چې د سولې او پخلاینې په برخه کې له حکومتي چارواکو سره مرسته وکړي. دینی عالمانو هم ژمنه وکړه چې هڅه به وکړي چې د دولت وسلوال مخالفین سولې او پخلاینې ته راوبولي. په دې اړه نور حل د ازادۍ رادیو د خبریال احمد شاه فطرت په راپور کې واوري.
د فراه ولایت ولایتي چارواکي د دینی عالمانو او قومي مشرانو څخه غواړي چې په دغه ولایت کې د سولې او آشتې په برخه کې د دوی سره مرسته وکړي. د فراه ولایت والی محمد عمر شیرزاد په غونډه کې چې د دینی عالمانو او قومي مشرانو په ګډون جوړ شوی و، د دولت د وسوال مخالفانو څخه وغوښتل چې سولې ته دراشي او دولت ژمن دی چې د دوی هر ډول مشروع غوښتنې ومني. د والی په خبره هر څومره جګړه وشي بیا هم د حل لارې سوله ده.
جنگ لاس واخلي، جنگ پرېږدي، او که جنگ نه پرېږدي بیا نو د افغانستان دښمنه، د افغانستان د خلکو دښمنه، د خپل ځان دښمنه، د دین او اسلام او قران دښمن
لبل خو هغه دینی عالمانو چې په دغه غونډه کې ګډون کړی و هم خپل ملاتړ د سولې او پخلاین د هڅو څخه اعلان کړ او دولت د وسوال مخالفین څخه یې وغوښتل چې د اختر د مبارک ورځو په درنښت سولې ته غاړه پرېږدي. د فراه ولایت د علماو شورا رئیس غلام محمد روحانی وویل چې د سولې او اشتې دنده د دینی عالمانو په غاړه ده او دوی په دې برخه کې ګام اخلي.
دا واقعا زموږ وظیفه ده، حتی په کورنۍ کې که جنگ وي، په کلي کې که جنگ وي، په وطن کې که جنگ وي، جدل وي، زموږ وظیفه ده چې د دې د حل لاره پیدا کړو او د دې صلح وکړو.
که څه هم افغان دولت له ډېرې مودې راهیسې د سولې هڅې کړې، خو دولت وسوالو مخالفانو بیا دغه هڅې نمایشي بولي او وایي چې هېڅکله هم دغه پروسه نه مني.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او همداراز په لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، دا وخت د ماسپښین 2:13 دی. د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې اسمت څاروان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د رایو د باطلېدو کړنلاره د دواړو کاندیدانو په موافقه او د یونما د وړاندیز پر اساس تصویب شوې ده. په دې کړنلاره کې 14 معیارونه ځای شوي چې له مخې یوه رایه باطله یا سیستم ته داخلي شي. د کونړ امنیتي مسؤلان وایي چې پاکستان یو ځل بیا تیره شپه د دغه ولایت په درې ولسوالیو له سلو زیات توغندي ویشتي دي. د پولی علم گردیز ترمنز لوی لاره کې د یو ترافیکی پیښه لکه بل څلور تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د اسرائیل پوز 14,000 نور ذخیره پوزیان چمتو کړل چې په غزه ترنګ کې خپل دربشوزنی عملیات پراخ کړي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیره جولی بیشوپ وایي د ماليزیایي الوتکې د راخورځېدو په ځای کې به د الوتکې د اتیاس پر لیو مړي پاتې وي. روسیه له اوکراین څخه د جوسو یا د میوې د اوبو واردات ودرول. او د امریکا متحده ایالاتونو له چین وغوښتل چې د چینایي ایغورانو دینی مشر الهام توختی خوشی کړي.
د ازادۍ رادیو خبرونه اوري. خبرونه په تفصیل سره د ازادۍ رادیو پر انټرنیټ باندې هم کتلای شي، ازادۍ رادیو ډاٹ کام او ازادۍ رادیو ډاٹ اورګ زموږ د انټرنیټ باندې پته ده. د سه‌شنبه پر ورځ د کندهار قومي مشر او سیاستوال حشمت خلیل کرزی په یو انتحاري حمله کې ووژل شو. حشمت کرزی د ولسمشر حمید کرزی د ترزوی او په کندهار کې د اشرف غنی احمدزی د انتخاباتي کمپاین مشر و. د خغلی کرزی فاتحه نن په کندهار کې وخصتل شو. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د شپه په کندهار ښار کې د ازادۍ رادیو له خبريال محمد صدیق رشتینی سره د ټلیفون په مستقیمه اړیکه خبرې کوو. رشتینی صاحب، تاسو د حشمت خلیل کرزی د فاتحه په مراسمو کې وی په څه ډول ودا مراسم امنیت څنګه وو؟ د په دې اړه د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته معلومات ورکړي.
بلې تکل صاحب، د حشمت خلیل کرزی د فاتحه مراسم د کندهار په خرقه شریفه کې نیول شوی و. د فاتحه په مراسمو کې د کندهار چارواکو او د حشمت د کورنۍ غړو ګډون کړی وو. د فاتحه مراسم پر 9 بجو د سهار پیل سو او تقریبا پر 12 نیمه بجې غرمه پای ته ورسیدل. په مراسمو کې ویناوی ونس، فقط د قران کریم ختمونه و او د غراز د حشمت اروات دعاګانی وسوې. لکه تاسو یادونه وکړه، مراسمو ته په کندهار کې د تیر شپې رئیسی صحه امنیتي تدابیر نیول سي و د کندهار خرقه مطهره د کندهار ولایت مقام مخامخ ته او د خرکی متحرې مخامخ عمومي سړک چې د کندهار درایي او د شهر دنګ چوک سره نښلوي دغه سړک د ترافیکو پر مخ څو ساعتونو لپاره بند و. دغه راز په تازه معلومات کې راغلي چې د ولسمشر کرزي لخوا د دغه پیښې د تحقیق لپاره ټاکل شوی ایحات هم کندهار ته رسیدلی، خو تر اوسه په رسمي ډول نه ایحات او نه هم د کندهار چارواکو په دې باب معلومات ورکړي چې په ایحات کې څوک دي، دوی څه ډول څېړنه کوي. او په مجموع کې باید ووایي چې حشمت خلیل کرزی د تیری سیشن لپاره د اختر په دوهمه په خپل کور کې په ځان وژن کې عمله کې ووژل سو او عمله کوم کې تولیدون کې مواد په لنګوټه کې ذخیره کړی و د میلمنو په منځ کې د حشمت کور ته ورغلی او ځان ته چاودن ور کړی و.
بل رښتنه صاحب په د حشمت خلیل کرزی ورور حکمت کرزی هم له سیاست سره او له سیاسي مسایلو سره ارتباط لري. دوی تر اوسه پورې یاد کورنۍ نور غړو یې هغه څوک چې له دوی سره له سیاسي نظر په یو نظر او په یو فکر دی. دوی تر اوسه پورې په خپل ویناو کې یا له رسنیو سره په خبرو کې څنګه دی ویلي چې دا دښمنی د چا له خوا له دوی سره شوې ده یا د دوی د کورنۍ غړی د کوم سیاسي جریان لخوا وجل شوې ده؟
د پیش ما پیش پرمال په خپل حکومت کرځي په کابل کې وو خو د جنازي مراسم ته ځان راورسوي او دغه راز پاتې په مراسم کې هم د ګډون کړی وو. خپل حکومت کرځي او د حشمت کورنۍ غوډو د رسنۍ سره د دغه حشمت د وژنې په باب خبرې نه دي کړې. اما د ولسمشر کرځي ورور محمود کرځي د رسنۍ ته ویلي چې دا پیشه که تم طالبان مسلیت نه دی منلی. دوی هم ویلي چې دا پیشه د اوسوال طالبان د خوا امکان نه لري. دا یو سیاسي وژنه ده.
ډیر زیاته مننه کوم قدر من اوریدونکو. په کندهار کې د ازادي رادیو خبريال محمد صادق رشتینی و چې راپور را کاوه. په راپور کې ویل چې نن د حشمت خلیل کرزی فتح په کندهار ښار کې وخستل شو او همدارس په راپور کې مو واوریدل چې د افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا د دې پیښې په اړه د تحقیق لپاره ځانګړی کمیسیون یا پلاوی چې ټاکل شوی هغه هم نن کندهار ته رسیدلی دی. په همدې پلمه ورزو ګورو چې په افغانستان کې د سیاستوالو د مرموزو وژنو د ځنځیرۍ قتلونو شاته د چا لاس دی په دې اړه د یوسف خان زدران راپور واوري.
ورسته لدې چې جمهور رئیس حامد کرزی په هیواد کې د امنیتي پیښو او د بهرنیو جنگیالیو په ډیرو دوه اندېښنو خوده، افغان امنیتي چارواکي وایي چې د زیاتیدونکو حملو تر شا ډیر عوامل موجود دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو په ننګرهار او هلمند ولایتونو کې ډلیزو حملو ته په اشاره ومنله چې په هیواد کې تر بل هر وخت وسلوال بریدونه ډیر شوي دي. د دې وزارت د ویان مرستیال نجیب دانش ازادي رادیو ته وویل چې د نورو عواملو ترڅنګ وسلوال مخالفین هڅه کوي چې د پاکستان د استخباراتو په مرسته سکل د هیواد ځینې سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي.
دا
وایي چې په دې وروستیو کې حمله ډیره شوې ده. څو موضوعګانې په بر کې نیسي چې وایي په پاکستان کې د دینو مدرسو بندیدل دي. د کال غوره فصل چې د جنگ لپاره ښه انتخاب ده او دشمن لدی استفاده کوي بل موضوع ده. په وزیرستان کې جنگ او د انتخاباتي پروسې وګدیدل دي چې دا هم خپل تاثیر لري. د دښمن نظر دا و چې د خیبر عملیاتو په اعلان سره په 1993 کال کې ځینې ولسوالۍ او حتی ولایتونه ونیسي. خو ښاغلی دانش وایي هغه وسلوال چې د نورو په مرسته دا ډول بریدونه کوي تر اوسه په خپل پلان کې ناکام دي او د هیواد امنیتي ځواکونه د داسې بریدونو د شنډولو بشپړ توان او روحیه لري. دا په داسې حال کې ده چې جمهور رئیس حامد کرزی په اختریزه وینا کې وویل چې بهرني جنگیالي په زیات اندازه افغانستان ته راغلي، په افغانانو حمله کوي او غواړي چې د هیواد ثبات له ګواښ سره مخامخ کړي. دا یادونه ورده چې په هلمند، لوګر او د اختر په دویمه ورځ د ننګرهار په اساره کولسوالۍ کې د وسلوالو ډلو لخوا ډلیزه حمله ترسره شوه خو د افغان ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو ته پرمختګ مخه ونیول شو. له بلې خوا په ملکی کسانو هم د سکال په دی ورستیو څو اونیو او د روژې په میاشت کې وسلوالۍ حمله او بریدونه ډیر شوي چې د اختر څخه مخکې یوازې په پکتیکا او غور ولایتونو کې د حملو لسګونه ملکی خلک وژلې دي. خو کله هم چې په کوم برید کې ملکی تلفات ډیر وي کومه ډله د هغې پړه په غاړه نه اخلي او وسلوال مخالفین هم ډیر کله له ځانه ردوي. خو د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي په ملکی خلکو بریدونه هم د وسلوالو مخالفینو تروریستي فعالیتونه ګڼي او وایي چې په خلکو کې د بدنامه کېدو له امله دا ډله د داسې بریدونو مسؤلیت نه قبلوي. د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دوی د دې لپاره چې د خلکو اذهان مشوش کی، خلک د حکومت نه خپه کی، دوی د عام خلکو په منځ کې انفجارات کوي، ځانمرګي بریدونه کوي او ملکی کسان وژني. د حقانی ډله او هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې جګړې ته ادامه ورکوي او جګړې ته زور ورکوي او خلک وژني، دا ټول د تروریستي ډلې دي او د افغانستان دښمنان دي.
ښاغلی وزیری وویل چې د ملکي تلفاتو له ډېرېدو سره افغان امنیتي ځواکونو ته هم د مرګ ژوبلې اندازه لوړه شوې، او دا ځکه چې اوس دوی ډېر عملیات په یوازې ډول له بهرنیو ځواکونو پرته سرته رسوي. دا یادونې وړ ده چې د ډلهییزو حملو او ملکي خلکو وژنو تر څنګ د پیژندل شوو مشهوره چیرو وژل هم دوام لري. په یوه تازه پیښه کې د جمهور رئیس حامد کرزی د تره زوی او په قندهار کې قومي او بانفوذه مشر حشمت خلیل کرزی د اختر په دویمه ورځ په خپل کور کې په انتحاري حمله کې ووژل شو. یوسف خان زدران، ازادي راډیو، کابل.
از کابل تا زابل،
لا هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. پروانه اونۍ کې د ننګرهار ولایت له حصارک ولسوالۍ څخه د طالبانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ د سختو نښتو راپورونه ورکړل شول. په راپورونو کې ویل کېدل چې دا د سنگین ولسوالۍ د هلمند ولایت له سنگین ولسوالۍ سره تقریبا ورته حمله ده چې زیات شمېر وسلوالو پکې برخه اخیستې. د حصارک ولسوال حاجي عبدالخالق معروف ازادۍ راډیو ته په همغه ورځ وویل چې د اختر په دوهمه ورځ سهار وختي وسلوالو طالبانو د حصارک په مرکزي سیمو کې پر ټولو امنیتي پوستو حمله وکړې. ښاغلی معروف وویل امنیتي ځواکونو ته هم امنیتی ځواکونو هم پر طالبانو پراخې حمله وکړې او لسګونو وسلوالو ته مرګ ژوبله واړوله. خو اوس ګورو چې په حصارک ولسوالۍ کې امنیتی وضعیت څنګه دی. په ننګرهار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینواری د شپې د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. شینواری صاحب، په حصارک ولسوالۍ کې امنیتی وضعیت څنګه دی له دې اوږدې جګړې وروسته؟
اوس محل سرک ولسوالی کے خلق سر وغیرہ دلو وجت اوس ہم آرام دے خلق کو یہ رکھی دی ځکه خال خالده جو اوس هم موجود دي په بلادیلو سیمو کې، په بلادیلو پوسټو باندې. او بله مهمه خبره دا ده چې د سیمو خلکو سره چې وغږېدلو، هغوی وویل چې موږ هېڅ کوشي ونیو چې کوچنی اختر په کومه ورځ راغی او څنګه تیر شو، ځکه ټولو خلکو دغه اختر په کور کې تیر کړی دی او اوس هم ډېر نارامه دي، ځکه دغسې جنګ جګړو کې همیش لپاره چې دی هغه زیات دیان چې دی هغه ملکی خلکو ته رسېدلی دی. او په دغه تېره جګړه کې چې د اختر په دویمه ورځ هم سره شوله، تلفات ملکی خلکو ته هم اغوښتي وو. د حصارک ولسوال عبدالخالق معروف سره مو چې څو شېبې وړاندې خبرې ورسره وکړلې، د هم دا خبره تایید کړله چې ځای ځای خال خال ډزې موجودې دي، هغه چې ډله ییز سوالکو پوستو راغلي وو هغه جګړه نشته. خو د هرې امنیتي پوستې شاوخوا 300 و 400 مترې کې وسوال طالبان اوس هم په خپلو سنګرونو کې مثلا موجود دي. او په خبره باندې د احتمال ښکاره کړه دغسې ډلې وسوال اوس هم هغسې موجود دي او ویل چې احتمال لري چې بیا هم دوی پر امنیتي پوستو برید وکړي. خو د ولسوال په خبره چې دوی بشپړ چمتووالی نیولی دی. بله مهم مسله چې د سیمې قومي مخورو سره زه وغږېدم، د حصارک ولسوالۍ قومي مشرانو او ملکانو سپین ږیرو د دواړو غاړو نه غوښتنه وکړله چې دغه جګړې ته باید د پای ټکی کېښودل شي، ځکه د سیمې خلک ډېر زیات نارامه دي، دوی هېڅ هغه د اختر خوښیو ته نه دي پوه شوي.
شینواری صاحب، یوه پوښتنه چې د ټولو په ذهن کې ګرځي دا ده چې دغه وقفه په جګړه کې مخکې د چارواکو لخوا او همدارس د کورنۍ چارو وزارت چارواکو حتی دا خبره وکړه چې د حصارک جګړه یا پر حصارک حمله ډیره د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ حملې ته ورته ده، نو کدا ورته والی وو بیا دا جګړه ولې اوس درېدلې ده؟ د دې وقفې هدف څه دی؟ طالبان آمادګي نیسي، دولتي امنیتي ځواکونه د راتلونکو حملو لپاره تیاری نیسي؟ یعنی دا وقفه په څه معنا وه؟ دوی خو اختر خو هم تیر شو.
تکسب کوم معلومات چې موږ د سیمې د خلکو نه ترلاسه کړي چې هغه به طرفه خلک دي. په سره کول سوالی کې چې کله د اختر په دویمه ورځ باندې د وسوالو ډلې بدون پرمنتی پوسټو باندې پیل شو. د ولسوالۍ د مسورینو سره په خوا کې د مایوخیلو چې خپل ولسوال هم دغه ولسوالۍ دی، د ولسوال د عزیزانو په اصطلاح یا دغه د قبیلې خلک هم ولسوال سره ولیدل، یعنی دوی سره په دغه جګړه کې ورسره برخه واخیستله. همدغه و چې دوی اوږدې جګړې وروسته بیا دوی وتوانېده چې وسوال جګړه بس کې یا دغه پوسو څخه چې دوی عملې وکړې وي ځینې پوسې نیول شوي هم وي، ولې بېرته دوی په خبره باندې چې امنیتي ځواکونه ترلاسه کړي یو دغه لامل کېدلی شي. بیا بله مسله چې هغه د وسوال زیات شتون دی چې دوی په خبره باندې هم تقریبا یو نیم زر څخه زیات وسوال و، خو دا لا مشخصه معلومه نه ده چې وسوال اول شاته کړی دی او بیا څنګه پلان لري. خو د ولسوال په خبره باندې چې څومره تعداد چې وسوالو چې په پوستو باندې حمله کړې وه یو نیم زر څخه زیات و، چې همدغسې تعداد په هلمند کې هم و. دغه ځینې علایم دي چې هغه د جګړې وسوال سره ښکاره کوي.
بله شنوار صاحب، یوه وروستۍ پوښتنه ده چې د حصارک په شاوخوا ولسوالیو کې امنیتي وضعیت څنګه دی او همدارس د ننګرهار ولایت په نورو ولسوالیو کې؟
د ننګرهار خواته چې کوم ولسوالۍ کې د حصارک پورې تړلې دي هغه هم ډېرې نارامه دي، چې هغلته د شیزا طرف ته هم لاره شته، په دې کې هم انامي شتون لري. بل چې ډېره زیات انامي هغه ولسوالۍ طرف دي، هغه د لوګر ازري ولسوالۍ ده چې حصارک وزد خوا په خوا دي. کوم ریپورټونه چې تاسو هم شاید مخکې به اورېدلي وي چې کله په ازري کې عملیات ترسره شو نو وسوال چې حصارک ته راوښتل، د سیمې خلک خبره کې چې کله په اشاره کې عملیات پیل شي نو وسوال بیرته ازري ته وي. همدغه دوه ولسوالۍ چې په پوله باندې یو بل باندې ډېر اغېز هم غورځولی دی.
ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو. په جلال آباد ښار کې د ازادۍ راډیو خبریال شاه محمود شینور راوي وو چې د حصارک ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه راپور راکو.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس لا ازادي راډیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
زموږ غږ ازادي راډیو او قدمونو اوریدونکو، ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او او ورځې د اونۍ خبريږي. اوس هم نړیوالو مسایلو ته ورځو. د امریکا په سنا کې یو ډیموکرات سناتور کارل لیوین د اوکراین پوځ ته د دفاعي وسلو د ورکولو غوښتنه کړې. د امریکا ولسمشر باراک اوباما تر اوسه اوکراین ته د وسلو له ورکولو څخه ډډه کړې ده، خو کارل وایي د اوکراین پوځونه د جلا غوښتونکو په پرتله په ښو وسلو سنبال دي. په دې اړه نور جزئیات د ملالۍ بشیر په راپور کې واورئ.
د میشیګان ایالت سناتور د ډیموکرات ګوند غړی کارل لیوین چې د امریکا د مشرانو جرګې د پوځي خدماتو کمیټې مشر هم دی، پروند د اوکراین په حق له په یو محرمه غونډه کې ویلي دي چې امریکا دې اوکراین ته دفاعي وسلې ورکړي. د زیاته کړه چې دا حتمی نه ده چې د وسلو مرسته دې پارون کوي، خو په دې کې باید د مرمیو ضد وسلې او د مځکې څخه هوا وشتون کې میزایل هم شامل وي. اوباما د اوکراین لپاره د وسلو مرسته رد کړه او ویل چې اوس مهال ستونزه دا نه ده چې څرنګه اوکراینی پوځیان پر جلا غوښتونکو برلاسی ومومي. اوکراینیان تر جلا غوښتونکو په شو وسلو سنبال دي، نو ستونزه دا ده چې څرنګه په ختیځ اوکراین کې د مرګ ژوبلې مخه ونیسو. خو ډیموکرات سناتور لیوین د اوباما د ادارې دا څرګندونی رد کړې او ویل هغه څه چې پرون ولسمشر وویل زما لپاره قانع کوونکي نه دي. د وویل چې موږ د یوې سوله ییزې پایلې هیله من یو، دا خبره پر ځای ده، خو تاسو دې ته هم پام وکړئ چې د پولې پر غاړه روسي پوځ ناست دی. لیون زیاته کړه زه فکر نه کوم چې د دفاعي او غیر دفاعي وسلو ترمنځ حدود ټاکل د توجیه وړ خبره ده. دا په دې پورې اړه لري چې موږ څه وړ مرسته ورکوو. دا حدود باید د پارونکو او غیر پارونکو وسلو ترمنځ وټاکل سي. د اریزونا ایالت سناتور جان مکین، د جنوبی کیرولاینا ایالت لنډسی گراهام، د نیو هیمشایر ایالت کلی ایوټ په ګډون ځینې جمهوری غوښتونکو وکیلانو غوښتنه کړې ده چې امریکا د اوکراین ته دفاعي وسلې ولیږي، خو د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا داسې غوښتنې دومره نه دي. لنډسی گراهام وویل چې اوکراینیان له اف 14 الوتکو څخه تر همویز ګاډو پورې وسلې غواړي، خو زموږ لخوا به په نږدې راتلونکي کې اوکراین ته اف 14 نه ورکول کیږي. او جان مکین وویل چې اوکراینیان سپکې او د مرمیو ضد وسلې غواړي. امریکا تر اوسه اوکراین ته د $30 میلیون غیر پوځي وسلې ورکړې دي. اوکراین د مارچ د میاشتې را په دې خوا د پوځي وسلو غوښتنه کوي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا.
د امریکا غږ آشنا رادیو نه
زموږ غږ له ازادي راډیو او ازادي راډیو د سهار له او د مخام تر او او ورځې د اونۍ خبرې کې قدر مون اوریدونکو او د هم د خبرونې په پای کې د ګوړې اچار 19 پروګرام.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواږو اوریدونکو سلام، خدای دې وکړي چې پروژه کې مو له کوم عملی سړی سره لانجه نوي پیدا سوي او جنگ نوي در سره کړی. د انتخاباتو په جنجال پسې وکیلانو هم جنجال ته ملا وتړله او د ځان لپاره داسې قوانین جوړ کړل چې ټول عمر به د ملت په څټ سپاره وي او مزې به کوي. د خبرونې په پیل کې دغو لیکونو ځوابونه واورئ چې اوریدونکو رالیږلي او فیلسوف کړتو صاحب یې ځواب ورکوي.
فیلسوف کرتو صاحب، لیکونه برا واخلم.
را واخلا.
دغه لومړی لیک شیراز خان لب دریا څخه را لیږلې او له سلامونو وروسته وایي چې څو افغانۍ مې درلودلې، نو وچه میوه مې پرې واخیسته چې د اختر لپاره یې وپلورم او یو څو افغانۍ پکې وګټم.
یعنې چې سوداګرۍ ته بډې ووهلې.
او هغه وړاندې لیکي چې سږکال د انتخاباتو له امله هم ګراني زیاته شوه او هم بیکاري، نو ځکه خلکو ونه شوای کړای چې د اختر لپاره پوره میوه واخلي او له همدې عمله په زیاترو پلورونکو میوې پاتې او تاوان شوې. دغسې په ما هم نیم په نیمه وچه میوه تاوان شوه. اوس څه وکړم؟ اعصاب مې په خرابېدو دي.
شیر زمانه ګله، که دې له میوې اخیستلو او سوداګرۍ مخکې له ما سره مشوره کړې وای نو خامخا به مې کومه ښه مشوره در کړې وای چې ښه ګټه به دې کړې وه. خو اوس چې خبره له خبرې تیره ده، نو دوه لارې لري. یوه دا چې میوه بیرته په تاوان وپلورې او دوهمه دا چې حوصله وکړې او میوه کراره لوی اختر ته وساتې. خو تر دې دواړو خبرو مخکې سمدلاسه د میوې په خوړلو پیل وکړه بچو، ځکه چې وچه میوه د اعصابو د تقوی لپاره ښه ده چې خدای مکړه اوس دې اعصاب ګډوډ نسي.
فیلسوف کرتو صاحب، که یې وخورې نو تاوان خو یې نور هم ډېریږي.
تاوان یې ډېریږي خو ورسره یې اعصاب هم قوي کېږي چې دا تاوان د زغملو قوت پیدا کړي او بلاخره لیوانای نسی. بل لیک را واخله چې اوس زموږ اعصاب ورسره خراب نسی.
سمه ده، دغه بل لیک خوږی را لیږلی او پوښتنه کوي چې د پارلمان غړي څه کوي.
خوږی ګلې، د پارلمان غړي ځانونه چاغوي او د پیسو مصرفولو لپاره یوه بله پارلماني اردو جوړوي. نو په دې ترتیب سره به ملت ټول عمر زحمت وباسي او د ملي اردو او پارلماني اردو لګښتونه به پوره کړي.
یعنی چې ټول عمر به ملت د وکیل مزدور وي.
او هغه هم به مزد مزدور.
دغه بلی کمپاینی را لیږلی دی او وایي چې کمپاینونه مونږ وکړل، خطرونه مونږ په ځان واخیستل او اوسې خوري بل دې ته څه پرتو کوي.
کمپاینی بچه دې کارو ته پرتوګ نه کیږي، بچو او سله په کار ده. متل دی چې وایي یوې کری بلې ریبي یا یوې ګټي سلې څټي. د موږ په هیواد کې همدا خبره ده، نو ځکه به نه ځان خفه کوي او نه به هم نور. دا شکر باسه چې پکې ژوندی پاتې.
فیلسوف کرتو صاحب، انتخابات وشول د څه لپاره؟
ونجلی دا ته څه سره وایې؟ د جمهور رئیس د ټاکلو لپاره وشول.
نو دومره لانجې بیا د څه لپاره وي؟
توبه توبه، د دې لپاره چې د خلکو له انتخاباتو زړه تور شي.
نو کمپاینی خوار خو به منډې تړې کړي وي، له خلکو سره به یې جنګونه او مشاجرې کړي وي، هغه به څنګه کیږي؟
نو کاندید خو نه ورته ویلي چې د ده لپاره خلک خفه کړي او جنګونه وکړي. په خپله یې کړي دي، اوس دې له چا ګیلام نه کوي.
او هغه د څوکۍ وعدې چې ورسره کړي دي،
وعدې خو د زاړه حکومت هم ډېرې کړي وي او پوره یې یوه هم نه کړه. چا لګریوانه ونی او چې اوس به کمپاینی خپل کاندید لګریوانه نیسی.
دغه بلیک پتا سیرا لګلای دی او پوښتنه یې کړې ده چې اختر ته لاسونه او پښې دواړه په نکریزو سره کړم که یوازې لاسونه، او ویلی دی چې اوسنی سټایل کوم دی.
پتا سی لورې داسې نوم یې در باندې ایښی دی چې په اخیستلو یې د سړي خوله خوږه شي، او بل د دې سټایل په معنی پوه نه شوم چې غلط نه سم.
اکرتو صاحب سټایل مور ته ورته شی دی، یعنی د ویښتانو جامو د جوړېدو ډول ته وایي.
څه ووایم نو، که دواړه سرې کړې هم ښې ښکاري، او که یوازې لاسونه تر مړوندونو سره کې داسې هم منې که بد ښکاره سي.
او که د نکریزو ګلان پکې واچوي څنګه به وي؟
یاره که زما منې دا خو به لا ښه سي، وایي غوړي لا غوړ. خو پتاسې لورې پام دې وي چې نکریزې د بوډۍ در څخه یونیسي.
کړتو صاحب بوډۍ څوک ده؟
کومه بلا به وي نو، موږ به چې واړه وو او لاسونه به مو سره کول، نو زیاتره وخت به مو له لاسونو څخه ځای ځای نکریزې بوډۍ وړې وي. لکه اوس چې زورور له بانکونو څخه ډالر وړي او بانک سپیره پاتې کیږي.
اوس چې هر څوک د ځان په ګټه قوانین جوړوي او تصویبوي، نو د ندافانو شورا هم یو لړ قوانین جوړ کړي چې د رای په اکثریت تصویب کړي. د همدغې شورا غونډې ته مو بیایو.
د ندافانو د ملي شورا محترم غړیو، لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، موږ ندافان ټول عمر وړی ټکو، د وړی دوړی او ګردونه تنفس کوو، خو داسې ګټه مو ترې وانخیستله چې د راتلونکي لپاره مو په درد وخوري. که څنګه؟ نو زه وایم چې موږ او تاسو په ګډه د خپلې راتلونکي لپاره او د ندافانو د آیندې په خاطر یو لړ قوانین تصویب کو، او د تل لپاره خپل او د خپل اولادونو ژوند تامین کو.
تر اختیا وایې صاحب، ټول عمر مو وړۍ وټکولې، اجره مو واخیستله او ومو خوړله، خو د سبا لپاره مو هیڅ را سره پاتې نه سول.
څوک رانه خوشحاله هم نه دي وایي وړۍ او پنبه یې ښه نه ده ټکولې.
هو تر رښتیا وایې، له همدې امله ډېر شمېر ندافان له وړۍ او پنبې ټکولو څخه ځانونه پټوي او وړۍ ټکولو ته نه حاضرېږي.
څنګه به حاضر شي چې راتلونکی یې تیاره ده او هیڅ ډول امتیاز نه لري؟
نو چې ټول موافق یې، زه یو شمېر قوانین وړاندې کوم، که مو خوښ شول د تایید رایه ورکړئ.
سمه ده، سمه ده،
ډیر به خوشی صاحب.
خیر وسی رئیس صاحب.
نو د قانون لومړی ماده داسې ده چې وړۍ او پنبه والا به د خپلو وړیو او پنبې 10% مونږ ته راکوي، او دا به تر څو چې مونږ ژوندي یو راکوي به. څه پکې وایې
یاره؟
ډیر ښه ماده ده.
خو په یو بند کې دا مرزیات کوي چې وړۍ او پنبه دې اوله درجه وي، اسې نه چې خراب مخترا کړی.
زه خو وایم چې دا هم ورسره ولیکي چې وړۍ د برۍ یعنی د وړۍ او پنبه د صورت اول وي.
پنبه دانه د هم ورسره وي، کوم بیا غوړی ترې استل.
ګل خبره دی وکړه، دغه د پنبه دانه غوړی هم په یو بند کې ورزیات کړي.
نو لومړی ماده منظوره ده؟
په اکثریت درایو.
دوامه ماده، وړۍ او پنبه والا مجبوره دي چې د وړیو او پنبې له ټکولو وروسته یوه ښه غټه او ډبله برستنه د نداف د زوی په نامه بېله او نداف ته ورکړي. تاسو څه پکې وایئ؟
منظور ده.
د مادې په بندونو کې دا هم ولیکئ چې له برستنې سره شیټ، بالښت او توشک هم وي.
بې ادبي کېږي نو چې یو ادم راته وکړي.
واده مه غواړئ، نور امتیازات غواړئ، واده اسانه دی.
په بندونو به بیا وروسته بحث وکړو. بله ماده به درته قرائت کړم.
سمه، سمه ده.
درېمه ماده دا چې د موږ ندافان ژوند په خطر کې دی، او هغه هم له دې امله چې ډنډسونه مو لرې لکه غټې وسلې داسې معلومیږي. نو هر نداف ته دې یو تن ساتونکی هم ورکړ سي، هم به ښه ساتنه ترې کوي، او هم به یې د ستومانۍ پر وخت ډنډس او ډبیلۍ ورسره وړي. څه پکې وایې؟
جناب دغه ماده بندونه هم لري؟
او مثلا په لومړی بند کې ویل شوی دی چې ساتونکی دې برتاور وي چې خلک ترې ودرسي. په دوهم بند کې راغلی دی چې ساتونکی باید باډی بلډرز وي.
ډیره ګل خبره ده.
او په یو بند کې دا مور زیاته کوي چې نوموړی ساتونکی دی د نداف لومړینې وروسته د نداف په قبر کینی او دعاګانې دې پرې ورچوف کوي.
که دې ما معنی نو په ساتونکي نور شرطونه مږدی، یوازې که په کوم بند کې زیاتوي چې ساتونکی دې د نداف وړ بچیان هم کرار کړي بده نه ده، ځکه په دې ډول به د ندافانو میرمنې هم لږ آرامه شي او زر به نه زړیږي.
سمه ده، ټول ښه وړاندیزونه دي، زه موافق یم.
ټټاران به دا قوانین ومني؟
ولې به یې نه مني؟ ځکه که یې ومني نو بیا دوی هم دغه ډول امتیازات غوښتلی شي. نو ټول درېمه ماده د هغې له بندونو سره منی؟
ولې به یې نه منو؟ دغه خبرونه ننګیر نشنا برابره کړې وه او برخې خستونکي وو عبدالله سمدی، صادق سپینغر، عبدالرحمن، حسین حکمت او زمسکا احساس. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 44 یو اویا، کندهار 2